اته بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت دا اوریدونکي هر کله کوي. د طالبان حکومت وایي چې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په پرونی چاودنې کې 33 کسان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان صاحب الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې چاودنې کې همداراز 33 تنه نور ټپیان شوي دي. د مجاهد په وینا د دې پېښې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. د هند ستر اعظم نریندرا مودي یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت ته جوړېدو غوښتنه وکړه. د تیر کال د زمري په 24مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی، خو طالبان وایي چې حکومت ټول شموله دی. ښاغلی مودي پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې هیواد په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ملاتړی دی. د طالبان حکومت وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه د خبرو لاله حل کېدای شي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویند انعام الله سمنګانی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خپور شو په دې اړه وویل چې افغانستان ټول هغه تعهداتو ته چپ خوای لرل او لري شمن دی. لدی څرګندونه یو ورځ مخکې د ایران مرستيال ولسمشر محمد مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمې همکاري ادارې ته په خطاب کې له هغه وغوښتل چې د کابل پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1933 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبخور برخه ومني. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر روسلان کازاکبایوف استعفا وکړه. د قرغیزستان د جمهوری ریاست ویان ایربول سلطان بایف پرون ازادي راډیو ته وویل چې کازاکبایوف دنده پریشي خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. کازاکبایوف یو ځل له 2003 کال څخه تر 2012 کال او بل ځل د 2006 کال له اکتوبر راهیسې د قرغیزستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار وکړ. او روسي خبردا چې د هالند وی محکمې پرون اعلان وکړ چې د امستردام سوداګریز بانک په نوم د روسیې یو بانک دیوالیه شوی دی. محکمه ویلي دا بانک پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو د بندیزونو په نتیجه کې دیوالیه شو. اوس د رادیو په منځني څخه په دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې د خبرونه په دوام. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې چاودنې پلسکونو کسان وژلي. داسې خونړۍ پیښې ولې زیات شوي؟ د چارو کتونکی ګل پاچا مجیدی.
د ولس د نارضایتۍ سبب دا شو چې په دوی کې دښمن وکولی شي خپل دغه سربازګیري هم وکړي، خصوصا د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت نه دښمن ګټه واخلي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې وروستۍ چاودنې او حملې خندلي او دا به هم واوري چې د ملګرو ملتو سرمنشي ماسکو ته د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره روان دی. له اوکراینی کډوالو څخه مو په فرانسه کې د افغان مهاجرو له شکایت هم خبرو. په فرانسه کې میشته افغانان وایي چې د فرانسې د حکومت ټوله پاملرنه اوس اوکراینی کډوالو ته ده. د برازیل کارنیوال جشن ته مو ورولو. ګڼ نارینه او ښځې لارو کوڅو ته راوتلي، نڅاوې کوي، سندرې وایي. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په یوه جماعت کې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 33 کسان وژلي او پلسکونو ټپیان کړي دي. عیني شاهدان وایي چاودنه د مولوي سکندر د جماعت په خانقاه کې د لمونځ کوونکو په منځ کې وشوه او په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په کابل او مزار شریف کې پر شیعه مسلمانانو د پنجشنبې ورځې د حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په چاودنه کې د ماشومانو په ګډون 33 ولسی خلک وژل سوي او 33 تنه نور ټپیان سوي دي. ښاغلی مجاهد پرته له دې چې د کومې خاصې ډلې نوم واخلي ویلي دي چې د دې پیښو عاملان فتنګر او شریر عناصر دي چې د نیولو او سزا تر رسولو لپاره یې جدي هڅې روانې دي. د سیمه ییزو سرچینو او عیني شاهدانو په وینا پیښه پرون مازدیګر هغه مهال وسوه چې ګڼ دیني عالمان، طالبان او عام خلک د مولوي سکندر د مدرسې په خانقاه کې په ذکر بوخت وو. حاجي محمد الله چې د چاودنې عیني شاهد دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه د طالبانو د حکومت رسمي ارقامو ته ورته شمیرې ورکړلې.
تر اوسه معلومه نه ده چې دا بم و که انتحاري حمله وه. په دې پیښه کې 3 کسان چې 15 ماشومان هم پکې دي شهیدان شوي او شاوخوا 50 نور هم ټپیان دي چې د ځینو وضعیت نازک دی.
پرون مازدیګر د کابل په دارالامان سیمه کې کفایت سینټر ته نږدې هم چاودنه وسوه چې ویل کېږي د طالبانو یو رینجر موټر پکې په نښه سو. ویل سوي چې په دې پیښه کې 2 کسان ټپیان سوي دي. د پنجشنبې په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نشوتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښو د تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم، ځکه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو او خبرلانو پر فعالیتونو محدودیتونه لګیدلی دي.
په راپور کې مو د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د جومات دننه د چاودنې جزئیات درسره شریک کړل. د پنجشنبې په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نشتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. احمد تکل په افغانستان کې د روسیې حملو په مخنیوي کې د طالبانو د پاتراتلو په اړه د پخواني حکومت د یو چارواکي ګلپاچا مجیدی نظر پوښتلی. ښاغلی مجیدی د مرکې په پیل کې طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې په پاتراتلو پړ ګڼي.
تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو راتک سره افغانان کې یوه ویره خپره شوه، یوه ناامیدي. ښوونځي وتړل شول، پوهنتونونه وتړل شول او اقتصادي وضعیت د خلکو خراب شو، همداسې ډېرې نورې ستونزې. ولی یو امید دا و د افغانانو، ډېر لویه هیله دا وه چې په وطن کې امن وي، دوی په امن کې ژوند وکړي او سوله وي. متاسفانه ورځ په تېرېدو سره هره ورځ افغانان بیا لکه د پخوا په شان قرباني هره ورځ ورکوي. هره ورځ د دوی ماشومان، ځوانان، سپینګیري په وینو کې لمبېږي. زه فکر کوم چې اغه کومه تمه چې اخیری تمه چې ورسره و چې د امنیت و اغم طالبانو ونشلل کړل چې د افغانانو دغه هیلم سر ته ورسي او د نه هیلم افغانانو کې اوس پیدا شوه دي چې دوی د توان نه لري چې امنیت وساتي. ورس په ورځ امنیت متاسفانه خرابيږي او دوی د سي خاص تدابیر هم د امنیت راوستو دي پر نه لري.
مجیدی صاحب، د دغه ناامنیو علت پڅ کده، یعنی ول طالبان نه توانيږي چې امنیت ټینګي؟
دلیلونه ډیر دی. اول دا دلیل هم کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو کړه وړه ډیر افغانانو ته د منلو وړ نه دي. همدارنګه دوی ولس د ځان سره ونه درولو، هغه کړنې ترسره نه کړي چې ولس چې د 40 کاله ځورېدلی و یو آرام ژوند ولري او دوی به د حکومت او د ولس ترمنځ کومه فاصله مخکې موجوده وه لګه وکړه ډیره هغه به راکمه شي او دوی خو د ولس منځ نه دي، عالمان دي، دین دي. نو دوی سره به دوی ډېر نږدېوالی ولري. ولې دغه فاصله نور هم زیاته شوه؟ د دې نه په ګټې اخیستلو سره د افغانستان دښمنانو وکولی شول چې خپلې ریښې وزغلوي او دوی وکولی شي په دې باندې کامیاب شي چې دغسې ستونزې یا داسې پیښې رامنځته شي چې افغانان قرباني شي ورکړي.
علت څه دی؟ طالبان امکانات نه لري، افراد نه لري او که اقتصادي امکانات نه لري، دلیل څه دی؟
طالبان نه چې هغه تمه وه هغه تمه ونه شوه. په سیمه ییزه سطح دوی د ګاونډیو هیوادونو سره هغه تعامل چې باید دوی پیدا کړی وای هغه یې پیدا نه کړو، حتی په رسمیت تر اوسه نه پیژني. یا دوست هیوادونه په نړیواله سطح هم دوی تجرید په حالت کې پاتې دي. دوی داسې خاصې کومې د عوایدو سرچینې هم پیدا نه کړي د ځان دپاره، فقط هغه تیارو پیسو ته ناست دي چې د پخواني نظام نه ورته را پاتې دي. نو کوم حالت چې ورځ په ورځ روان دی، زه په ډېر واضح او ډاډه درته ویلی شم چې په افغانستان کې اوس فعلا فساد ورځ په ورځ زیاتېږي، چې د افغانانو دا هیله وه د دوی نه چې فساد به ورک شي، فساد ورځ په ورځ زیاتېږي. کار اهل کار ته نه سپارلی کېږي، څوک ډیپلوم لري، حتی ډاکټورا لري، هغه د وظیفې نه لرې کېږي، په ځای یو سړی چې غیر مسلکي دی هغه په ځای ګمرلی کېږي. خپل ولس ورنه ناراضه شو دي ولس د ناراضتۍ سبب دا شو چې په دوی کې دښمن وکولی شي خپل دغه سربازګیری هم وکړي، خصوصا د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت نه دښمن ګټه واخلي او ځان ته سربازګیری وکړي.
د چارو کتونکی ګل پاچا مجیدی په دې نظر دی چې طالبانو خلک خوابدې کړي دي ځکه امنیت نشي ټینګولی. د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې وروستۍ چاودنې او حملې په کلکه غندلې دي. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان وایي وروستي بریدونه ښیي چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې د هزارهګانو امنیت خوندي کړي. په کابل، مزار شریف او کندوز کې په تیرو دوو ورځو کې د خونړیو حملو په ترڅ کې عمدتاً شیعه مسلمانان په نقشه شول. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د وروستیو چاودنو او بریدونو د غندنې ترڅنګ غوښتنه کړې چې د دې پیښو عاملان عدالت ته راکاږل شي. د امنیت شورا په پرونۍ اعلامیه کې راغلی دي چې دا ډول حملې هیڅ راز توجیه نه لري او زیاتوي چې د دې تروریستي حملو تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړي باید د قانون منګولته وسپارل شي. په عین حال کې د عفو نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم ویلي چې په افغانستان کې وروستۍ حملې ښیي چې د هزارهګانو پر وړاندې سیستماتیک تشدد روان دی. د سازمان پر ټویټر لیکلی دي چې نه د طالبانو حکومت او نه د افغانستان پخوانی رژیم یو هم په دې ونه توانېدل چې پر هزارهګانو د حملو مخه ونیسي. د عفو د نړیوال سازمان د آسیا د برخې مشرې پاتریشا ګاسمن پرون ماښام له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان واکمن باید د اقلیت امنیت خوندي کړي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره موږ ولیدل چې دا حملې لا هم روانې دي. وروستیو پیښو ته په پام سره ویلی شو چې دا حملې زیاتې شوې دي. دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه دا ډول حملې وغندي او له چارواکو وغواړي چې د هزاره اقلیت ساتنه وکړي.
د افغانستان سازمان تیر شپه پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې په مزار شریف کې د شیعهګانو پر جمعات د پنځمه ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه یو دیرش کسان وژل شوي او نوي تنه نور ټپیان دي. د دې حمله پړه د داعش ډلې د خراسان څنګ منلې. له بلې خوا په بلخ ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د مزار شریف د چاودنې طراح یې نیولی دی. د ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او تر دې مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې لخوا ټاکل شوی والی و. له دې یوه ورځ مخکې د کابل د دشت برچی سیمې په یوه ښوونځي او د زده کړو په یوه کورس کې درې چاودنې وشوې. امریکا او ملګرو ملتونو مخکې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې داعش ډله په خورا چټکۍ سره د ودې په حال کې ده. د امنیتي چارو شنونکي وایي طالبانو هغه خطر ته چې داعش ډلې افغانستان ته پیښ کړی په جدي نظر نه دی کتلی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
طالبان وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه د خبرو له لارې حل کېدای شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور شو په دې اړه وویل
افغانستان ټول حقوق تعهداتو ته چې پخوا یې لرل او لري یې ژمند دی. البته په دې وروستیو کې چې د وچکالیو له کبله افغانستان هم د اوبو له کمښت سره مخامخ دی، شاید د ایران اوبه خور هم زیانمن شوی وي، خو دا د بحث وړ ده. اسلامي امارات چمتو دی چې د ایران اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي.
له دې څرګندونو یو ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر پر طالبانو ژغ کړی و چې له ایران سره د اوبو مسله ژر تر ژر حل کړي. محمد مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ ادارې ته په خطاب کې له هغوی غوښتي و چې د کابل پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبه خور برخه ومني. دا هغه کال دی چې د افغانستان د شاهي نظام صدر اعظم محمد موسی شفیق د ایران له شاهي نظام سره د هلمند اوبو د وشتړون لاسلیک کړی و. تر یو نیم سل ډیر کډوال چې لویه برخه یې افغانان دي پاریس ته څیرمه د پانتین په نوم د ښاروالي په یوه پارک کې له نږدې دوو میاشتو راهیسې ژوند کوي. دوی له یوې بلې سیمې دلته انتقال شوي دي. د فرانسې حکومت اعلان کړی دی چې نږدې یو لک سیمې د اوکراین کډوالو لپاره تشې کړې دي. د پانتین په پارک کې میشت افغان کډوال لال محمد تور پوری کوي چې فرانسه اوکراینیانو ته په یوه سترګه ګوري او نورو کډوالو ته په بل سترګه.
اوس په اوکراین کې جګړه ده، د اوکراین خلک دلته راځي، دوی ته کور ورکوي، هر څه ورکوي، دوی منل کیږي، د دوی لپاره هر راز اسانتیاوې شته، خو دا هیواد زما او نورو افغانانو درناوی نه کوي.
لال محمد زیاتوی چې په دې کمپ کې د ځان مینځلو لپاره سمیا اسانتیاوې نه لري. په همدې کمپ کې یو بل افغان امین الله بیا وایي چې دا لسمه ده چې بهر ویده شي. امین الله هم د فرانسې حکومت په توپیری چلند تورنوي.
کله چې تاسو مهاجر سوئ، مهمه نه ده چې تاسو څوک یاست، که یو کس وي یا یوه کورنۍ وي چې مهاجر سي، نو حکومت باید د هغوی ملاتړ وکړي. دوی باید دې ته ونه ګوري چې دی د اوکراین دی که د افغانستان، د سوریې دی که د عراق او کردستان. دوی باید د هغوی حمایت وکړي، پوښتنې وکړي چې ولې له خپل هیواد څخه وتلی دی.
د فبروري په 14مه روسیې پر اوکراین برید پیل کړ. تر اوسه د ملګرو ملتو په وینا تر 15 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواده وتلي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان 15 میاشتې وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ د یوې پیښې خبر ورکړ. د پاکستان روغتیایي چارواکو پرون لویدیځو رسنیو ته وویل چې له بده مرغه د پولیو یوه پیښه په وزیرستان کې ثبت شوې ده. په پاکستان کې په 2000 کال کې د پولیو 1040 پیښې ثبت شوې وې، خو د واکسین له امله دا پیښې ورکې شوې وې او یواځینی هیواد چې هلته دا ناروغي شته هغه افغانستان دی. تاکل شوی چې د ملګرو ملتو سرمنشي د سیشن بی پورس ماسکاو ته ولاړ شي. څو د روسیې له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره د اوکراین د جګړې په ارتباط خبرې وکړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته به دا لومړی ځل وي چې انتونی ګوتیرش د روسیې له جګپوړو چارواکو سره ګوري. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله لري چې ماسکاو ته د ده سفر او د روسیې له جګپوړو چارواکو سره لیده کاتبه اوکراین ته سوله راولي. ټاکل شوی چې انتونیو ګوتیرش د سې شنبې په ورځ د اپریل په 16مه مسکو ته د سفر پر مهال له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د سرمنشي مرستیال ویاندې ایری کانیکو د ګوتیرش د سفر د اجنډا جزئیات پرون په نیویارک کې خبریالانو سره شریک کړل.
For now, you know, all we have on the agenda is his
چې تر دې دمه په اجنډا کې دی د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدنه او غرمنې ده. بیا به په همدې ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي له ولسمشر پوتین سره وګوري. څرنګه چې پوهیږئ، ښاغلی ګوتیرش دواړو ولسمشرانو ته لیکلي دي چې دی تمه لري په اوکراین کې د سولې د سمدستي ټینګښت په اړه له دوی سره خبرې وکړي.
خغلی ګوتیرش په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې او اوکراین ماموریتونو ته لیکونه سپارلی وو. د سرمنشي دفتر وایي چې د اوکراین له حکومت سره هم خبرې روانې دي څو کیف ته د ګوتیرش د سفر نیټه وټاکل شي. له سیاسي هڅو سره سره په اوکراین کې د جګړې ډګر په تیره د هیواد په جنوب کې لا هم تود دی. د روسیې یو جګپړي چارواکي ویلي دي چې هیواد یې غواړي د اوکراین په جنوب کې پر دونباس او همدارس پر ځینو جنوبي سیمو بشپړ ولکه ټینګه کړي. د روسیې د مرکزی سیمو د پوځي قرارګاه سرپرست قمندان رستم مینیکایوف پرون وویل د اوکراین پر جنوبي سیمو ولکه به د مالدووا ترانس دنستر سیمې ته چې د روسیې پلوي ده د مسکو لاسرسی اسانه کړي. د اوکراین دفاع وزارت په یوه ټویټ کې ویلي دي چې روسیا د دې هیواد پر جنوبي سیمو له ولکې وروسته غواړي مالدووا هم ونیسي. مالدووا له اوکراین او رومانیا سره چې د ناټو غړی هیواد دی ګډه پوله لري. سبا د اپریل په 14مه پر اوکراین د روسیې د یرغل 2 میاشتې پوره کیږي، خو د اوربند او ډیپلوماسۍ لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او برعکس په تیره یوه اونۍ کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې جګړو زور اخیستی.
دا ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې وړاندې تر 3 بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام مو میدان وردګ ته ځانګړی کړی دی او د کرکټ له ډګره دا خبر چې د هند په پریمیر لیگ کرکټ لوبو کې د انګلستان لوبغاړي جوس باټلر پرون درې مسلسه وکړه چې دا یو ریکارډ دی چې تر اوسه پورې په دغو لوبو کې بل لوبغاړي دومره درې ځلې سر په سر سلیسې نه دي کړې. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دې خبرونه په دوام کې زه عصمت څاروان در سره يم. سلامونه مې ومني. په اورزګان کې سلګونه شزي د ورځې په 14 افغانیو کار کوي. د دې موضوع د تفصیل ترڅنګ د برازیل د یو مشهور جشن حال درکو. په اورزګان کې تر 1550 زیات مېرمنې د ورځې په 14 افغانۍ او یا هم تر دې په لږه اجره کار کوي. د مېرمنې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له دکاندارانو سره د لاسي غاړو د جوړولو په برخه کې کار کوي. یادی مېرمنې وایي دا کار د ځان لپاره غنیمت ګڼي او خوشاله دي چې د ورځې 14 افغانۍ ګټي. په ترینکوټ ښار کې د اغا شیرین په نوم دکاندار چې شاوخوا 1550 مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وای، دا مېرمنې مجبور دي او شمېرې ورځ تر بلې زیاتېږي.
نور بیبی او د کلینورې شزی په ترینکوټ ښار کې د اغا شیرین دکان ته راغلي. دوی د اغا شیرین سره د لاسي غاړو د جوړولو په برخه کې کار کوي. یا د اورزګانی مېرمنې چې د ورځې په 14 افغانۍ او یا هم لږې په ټیټه بیه کار کوي، د خپلو ګټلو پیسو د ترلاسه کولو لپاره راغلي څو د اختر لپاره توکي پرې واخلي. خو د دې په لاس جوړې سوي غاړي لا هم د اغا شیرین په دکان کې پرتې دي او هغه نه دي توانېدلې چې وی پلوري. خو دغه مېرمنې بیرته ناهیلې د کور پر لور ځي. وشت کلنی نور بیبی آزادی راوی تو ویلی چی لکلون رئیسی د لاسی غاړو د جوړولو په برخه کې د اغا شیرین سره کار کوي. دا وایي اغا شیرین ورته ټکور ور کوي او دا پرې لاسی غاړه د 4000 افغانۍ او یا هم 3500 افغانۍ په بدل کې جوړوي، چې دا غاړه د یو کال او یا هم یو لس میاشتو په موده کې جوړیږي.
دا ګندونه پتنسی ګندونه دی بالا بسته په بسته یو کال نه جوړیږي. ګندونه منډونه نه دي چې د سترګو یو واچول بالا خو سر په دغه کې د پرچم باندې سپین سلورو چې دوا کال می دادی د واده کې جو بالا کم کار د لاسه شو وسوي دی. دا نو موږ په مزدوري راوړو برنو په یو واته زره په نظر داسې ور جوړ کوو نه د کلی د شوزو د نور خلک
کالداري
و په کالداري ور جوړ
دا یو کال پاته زره کالداري کار کوي
و دا یو کال پاته زره په وزره په ناستیو.
نور بی بی وایي د لاسي غاړو دا کار ډیر سخت دی او په ځوان ځواني ورڅخه د ژوند مزاخیستي.
موږ نوم د سکړې جو مې دا صاحب خلاص کړم بغلونه درد کوي او ملای خوږیږي شیو خو جه جدا غنن لاړه پخته چې ډاکټر ته یانور کاروبار ولا کسته ولا خو گزارم نه کې مجبور یو نو څوک
خدا ورزګانی مېرمنې کته هم د غچور لس افغانی پر خپل وخت نسی تر لاسه کولای. دا هم غنیمت غنی ځکه په دغه ولایت کې زرګونه داسې نور مېرمنې هم ستا چې د غډول څور لس افغانی عاید هم نه لري. سامیا چې د اغا شیرین هټی ترغلې او غواړي دا کار پیل کړي، خو د هغې په وینا چې لومړی کار باید د دکاندار لخوا ومنل سي او بیا کولای سي چې دا کار پیل کړي.
دا کارونه پوره د اغا شیرین بیا کوله موږ په منځ کې پای پای او باندې وړه په پیدا کوم یو ډبا وړي والا خنا یا تاري ته یې چې نن پونډیان شګي والا ناشتي د خاران د بل ماچر
د طالبانو پر اتاک سره که څه هم په ظاهره په افغانستان کې جګړه درېدلې، خو د افغانانو کړاو نه. په تېره بیا د ټولنې د نیمایي برخې چې ښځې دي د دې ژوند له کلي تر بانډو او بیا تر ښاره اغېزمن سوی دي. د افغانستان په جنوب کې مشهوره لاسي صنایع خامکي غاړي دي چې په نړیواله کچه خورا زیات مینوال لري.
دا په تقریبا په و میاشت کې جوړې
هغه چیرین چې د ترینکوټ ښار په یو مارکیټ کې په لاس د جوړسو غاړو او نورو بیلابیلو توکو کاروبار کوي، وایي اوس ورسره په دې کار کې شاوخوا 1550 مېرمنې پر کار بوختې دي چې زیاته برخه یې کلیوالي مېرمنې دي. دی وایي هرې مېرمنې ته د غاړې په کتو له 2000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 15000 افغانیو پورې ورکوي. هغه غاړه چې یوه مېرمنې تر یو کال کار کولو وروسته جوړوي.
او دا دغه کې ما چې بیا دی دا دغه کې ما په جوړه دره
دا به په څومره وخت کې جوړه
اصلي کپړه باندې دا په نمیاش کې جوړه
په نمیاش کې یو کال کې
اوکې ودا سي جوړه
یعنی
یو کال کې بیا دغه غن جوړه چې یو کال یو نمیاش جوړه بیا دغه د زنګار جوړه دا په یو کال یو نمیاش دوه نمیاش کې جوړه
د دې قیمت به څومره
دی د دې قیمت 4000 د بیا د 15000 کړي د دې کې
ټول کالداري
اوکې تقریبا ان شاء الله ورحمان اوس مسره چې سبت تقریبا شپږنیم سو به زیات کم پکښې اوس سبت ولې دروژې نه مخکې ما کار بند کړی دی اوس چې روژه تیر سی بیا ورسته بیا کار شروع کوم په لمر رسیدو بیا کار ورته ورکوم دروژې نه ورسته اوس ځکه چې پروژه کې مې چاتم کار نه دی کړی
هغه شیرین زیاتوي چې هر میاشت د خپل کورنۍ لپاره 15000 افغانۍ ګټي او دغه میرمنې هم لدې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي هغه شیرین او دغه میرمنې وایي دغه لاسي غاړي د افغانستان بهر ښه مینهواله او بازار لري خو وایي لاره نه ده ور معلومه چې څنګه یې تر نړیوالو بازارونو ورسوي دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې له دولت وغوښتل چې لاسي صنایعو ته نړیوال بازار پیدا کړي له ډلې فرښتې ازادي راډیو ته وویل
چې بازار کې هیڅ هغه په نیمه بیه نه غواړي ولې دکاندارانو دا وایي چې دا مجبور ده ته مجبورې پاسه کې پدې لږ به یې غواړي اوس نو ناشته وایي چې موږ ته دې ځای پیدا شي دې مارکیټ دې بازار پیدا شي موږ خپل کارو کوستې دي څو هغه به یواز
دغه میرمنې زیاتوي چې اقتصادي ستونزو اړ کړي چې د کمو پیسو په بدل کې کار وکړي دا په داسې حال کې دی چې د ګالوپ په نامه یوې امریکایي موسسې څه موده وړاندې ویلي وه چې په افغانستان کې د فقر زیاتوالي له امله د دغه هیواد 94% خلک د خپل ژوند له وضعیته ځورېږي دغه بنسټ زیاته کړې وه چې د افغانستان 95% وګړي خپلو کورنیو ته د خوراک د برابرولو توان نه لري او د نارینه په پرتله تر ډېره ښځې له خپل ژوند څخه کړېږي
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ټول ملي ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د برازیل په پلازمینا ریو دیو جنیرو کې د کارنیوال جشن مینوال لارو کوڅو تراوتلی نور په دې راپور کې
دا جشن هر کال منځل کیږي خلک لارو کوڅو تراوزی سندری وایي رنگرنګ جامې اغوندي او نڅاوي کوي په پلازمینا ریو دی جنیرو کې د کارنیوال جشن د چهارشنبه په ورځ پیل شو او مینوالوی د پنځشنبه په ورځ د پلازمینا په واټونو کې د دې سربیره نڅاوي او خوشي وکړي چې ښاروالي اجازه ورنکړه چې دا خلک د ښار په لوی حال کې راغون شي د برازیل په پلازمینا کې د کارنیوال جشن د فبروري له میاشتې تر اپریل پورې د کورونا وبا له امله ونل منځل شو په دې وخت کې د اومیکرون کورونا بڼه خپره وه د کارنیوال په جشن کې دوه کاله مخکې چې لا کورونا برازیل نه و ځپلی تر 2 میلیونه ډیرو کسانو ګډون کړی و خو اوس لا هم د کورونا خپسکه خپره ده او د دې سربیره چې په نړۍ کې دا جشن په میلیونونو مینوال لري لږ شمېر کسانو ګډون پکې کړی دی
اوس هم ستاسو اوریدونکو څو پیغامونه
السلام علیکم نه پالم د کندهار ولایت څخه اړیکه نیولې ده دلته مخابراتي شبکې په کندهار په ښار کې کار کوي خو اطراف کې کار نه کوي په ولسوالیو کې تلیفوني شبکې ورسره کار نه کوي زموږ هیله ده چې دا تلیفوني شبکې فعاله کړي
د غزني ولایت زنقان ولسوالۍ نه پیغام درته پرېږدم پایو په ټول سرحد ولسوالیو کې پایست تلیفونونه کار کوي زنقان ولسوالۍ کې نه کوي زمونه سوي ولس پای به کدلې وسار زمانی ما باید یو دی ما امور مېری چلن زن خان ول سال سره کی هلند سینما خبرات وزارت هند غزنی دی خبرات ریاست سره د مو غواوري زن خان ول سال ته زنګړ پام لرنه وکي خلګ دې راتستون سره مخ دي هیڅ کوم شبکه نه ست زن خان ول سال کی سپالیت وکي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې میدان وردګ ته ځانګړی شوی دی. خبرونه: د طالبان حکومت وایي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په پرونی چاودنه کې 33 کسان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې چاودنه کې همداراست 33 تنه نور ټپیان شوي دي. د مجاهد په وینا د دې پیښې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي یو ځل بیا په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت ته جوړېدو غوښتنه وکړه. د تیر کال د زمري په 24مه نیټه د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ټول شموله حکومت ته جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی، خو طالبان وایي چې حکومت یې ټول شموله دی. ښاغلی مودي پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې هیواد یې په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت ملاتړ کوي. پاکستان 15 میاشتې وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ د یوې پیښې خبر ورکړ. د پاکستان روغتیایي چارواکو رسنیو ته پرون وویل چې له بده مرغه د پولیو یوه پیښه په وزیرستان کې ثبت شوه. په پاکستان کې په 2000 کال کې د پولیو 1040 پیښې ثبت شوې وې، خو د واکسین له امله دا ناروغي په دې هیواد کې ورکه شوې وه او افغانستان یوازینی هیواد و چې دا ناروغي پکې وه. ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې وسله والو د سپاهي پاسداران د یو جګپوړي قمندان حسین الماسی پر موټر نن د ایران په جنوب لوېدیځ ختیځ کې ډزې کړې دي چې په پیښه کې د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړې ده چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی رسېدلی. ارنا اژانس وایي چې برید کوونکي نیول شوي دي. دا برید د زاهدان ښار ته څیرمه شوی دی. د هالنډ وی محکمې پرون اعلان وکړ چې د امستردام سوداګریز بانک په نوم د روسي ملکیت یو بانک دیوالیه شوی دی. محکمې ویلي دا بانک پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو د بندیزونو په نتیجه کې دیوالیه شو.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولایت په ولایت خبرونه مونن میدان وردګ ته ځانګړې ده. میدان وردګ د کابل په لویدیس کې په 10,338 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. میدان شاري مرکز دی. پر کابل سربیره پروان، بامیان، غزنی او لوګر ولایتونه گاونډي دي. میدان وردګ ولایت 8 ولسوالۍ او یو دولتي پوهنتون لري. په تیرو 6 کلونو کې سره لدې چې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې بشمیره انکشافي پروژې تطبیق شوي، خو یو شمېر نورې ولسوالۍ د جګړې په میدان بدلې شوي وي. اوس که څه په میدان وردګ کې امنیت ښه دی، جنگ نشته، خو اقتصادي ستونزې او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. په دې خبرونه کې د میدان وردګ د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفی الله رایت زموږ ملمه دی. رایت صاحب، د میدان وردګ ولایت او د نورو ولایتونو د اوسیدونکو یوه غوښتنه چې له تیرو 2 کلونو راهیسې تکراروي، هغه له دې ولایته د کابل کندهار د لوی لارې د ترمیم په اړه ده. په دې لاره څومره کار شوی دی؟
سروان صاحب، تاسو بهتره معلومه ده دغه لار نن ډېره خرابه وه. د کمپنۍ نه را په دې خاطر میدان ښاره پورې بیخي د را تللو بیخي ونه داسې ړنګه شوې وه چې دغه 13 کلو کې مو توجه نه وه شوې. که څه هم اخواته جنګ نه ده تېر شوی، خو بیا هم کار نه ده ورته شوی. که په هره بانه وه د عمارت په راتګ سره د کمپنۍ نه تر قلیدر خانه پورې شاوخوا 8 کیلومتره ډېر ښه په اعلی کیفیت سره ورغول شه چې بیا ژمی راغی. نه اوس ورته آمادګي شته، ترتیب ورته جوړ شوی ده. په ادامې وزارت اعلان کړی ده د کابل تر قندهار او لقندهار تر هرات به در غول کیږي د مشر شیخ صاحب امیر المؤمنین حفظه الله په فرمان په ځنګړي فرمان او د غل خاص توجه باندې چې دا به کیږي او وخت نور څه به کارونه ان شاء الله چې شروع کیږي عملا.
بله، فکر کوي د سړک لپاره چې ډیرو پیسو ته ضرورت لري کافي بودیجه شته؟
ما د معلوماتو په اساس کله چې هیئت ټاکل شوی و بیا شیخ صاحب ته د کوم هغه معلومات وړي ول بیخي ډېرې پیسې پرې لګېدلې، خو امیر المؤمنین شیخ صاحب بیا ورته ویلي زه دا په خپل ځانګړې توجه په خاص پاملرنه سره زه خپله امر کوم او دا زه به یې څارنه کوم او انشاءالله العزیز الله تعالی به زما مرسته کوي په دغه برخه کې زه به رغوم او دا مې وعده ده له ولس سره چې ځکه دا ډېر غټ کار ده. نو دغه عزم او اراده او ژمنتیا ده چې وګورو ان شاء الله لازم چې کیږي.
درست رایت صاحب، باغداری د میدان وردګ د خلکو د عاید مهمه سرچینه ده، سره له دې چې د میوه رسیدو ته لا ډیر وخت پاتې دی، خو دوی شکایت لري باغداران می او کروندګر می منظور دی چې د میوه د رسیدو په وخت د هغو د محصولاتو بیه ډیره ټیټه وي. که څه هم په میدان وردګ کې سړی خونی شته، خو دوی وای چې کمی دي. په دې برخه کې څه پلان شته چې نورې جوړې شي ځکه چې وسله سره وخت دی؟
بله، نو امید شته چې په خپل وخت باندې دغه سړی خونه هم جوړ شي او په هغه وخت کې دوی ته کوم ضرورتونه چې دي هغه پوره شي.
یو مسله بل هم چې د میدان وردګ د خلکو لپاره په ځانګړي ډول مهمه ده، هغه د تعلیم خبره ده. د دې ولایت اوسیدونکي له تعلیم سره ډېره مینه لري، حتی د ناامنو سیمو اوسیدونکي یا د نامنویو په وخت کې د میدان وردګ ځینې اوسیدونکي د دې لپاره چې په اولادونو زامنو او لوڼو باندې تعلیم وکړي کابل ته کډه شول، او د پامر شمیر میدانوالو وردګ یا په مجبور کې د ولایت اوسیدونکي کابل ته لاړل چې په خپلو لوڼو او زامنو باندې درس ووایي. جګړو په نام نو سیمو کې د ښوونځیو د جوړېدو مخه نیولې وه. تاسو یا نړیوالو مؤسسو د نویو ښوونځیو د جوړولو لپاره څه اقدامات کړي دي؟
بله، او دغه یو غټ مشکل د معرفت برخه کې څو ورځې مخکې د معرف رئیس صاحب هم په دغه باندې اعتراف کاوه چې اکثریت ولسوالۍ کې روغتونونه چې دي هغه نه دي رغول شوي، یا مثلا بیخي له سره توجه نه ده ورته شوې، نو دوی هغه نظر کې نیولي دي. په عموم کې د میدان وردګ ولایت وضعیت په د علمي ډګر نه ډېر په زړه پورې ده. خلک ډېره مینه لري له تعلیم سره، هر اړخیزه تعلیم سره، که هغه دیني برخه وي که عصري برخه وي. خو یو خبره ده چې د کابل تاسو یادونه وکړله، مونږ د میدان وردګ ولایت د کابل دومره خاص سره پات نه کیږي ځکه ډېر کم لار ده. اکثریت وګړي نیم کورنۍ هلته نیم بلته، څوک چې تعلیم کوي هغه هلته اوسېږي، کابل کې څوک بلته هلته ځینې کاروبار هم لري. خو د دې سربېره میدان ښار کې خپله ډېر ښه خصوصي اوس مکتبونه شته، لیسې شته چې ډېر ښه یعنی ښه خدمتونه وړاندې کوي. تر څنګ د افغان ترک یو ښه لیسه ده چې لیلیه هم لري، هغه هلته ډېر ښه خدمتونه ترسره کیږي. او په ضمن کې به انشاءالله سکل تعلیمي کال چې شروع شي نو دا به د پرتو ولسوالۍ لپاره د درس یو ښه زمینه وي، ځکه سکل آرامي ده، سوکالي ده، خپلواکي ده، جنګ نشته، جګړه نشته، تعلیم لپاره ډېره ښه زمینه متعدده ده. نو امید شته چې سکل هغه کوم خنډونه چې هغه بیا نه وي.
بله، خندونه خو نور نشته، خندونه اوس تاسو پیش کړی دي، یعنی تاسو په خپل وای چې امنیت ته دي کې شک نشته، امنیت ته درس ویلو ته شو شرایط برابر دي، خو جونې لښ پښم ټولګي پورته نه پریشري. آیا په خصوصي ښوونځیو کې جونو ته اجازه شته چې لښ پښم ټولګي پورته درس ووایي؟
زه به تاسو د رادیو لاره نه وایم چې ان قریب ان شاء الله العزيز د شپږم نه پورته د نجونو تعلیمي سلسله به هم پیل شي. ډېر زر به ان شاء الله مشر شیخ صاحب اعلان وکړي. نو دا خو داسې و چې هغه زمينه او هغه موسم به ورته وویل چې هغه نه و برابر شوی، ورته ان شاء الله چې هغه کوم علما او که لږ لږ څه درلودل څه نیوکې یا سالم انتقادونه درلودل هغه به حل شوي ان شاء الله العزيز. دا کوم بله خبره نه وه، موږ د تعلیم خلاف نه یو. ما تېر مرکه کې هم ویلي وو تعلیم خلاف خو چې څوک وي خو بیا سره داسې وي لکه د ژوند خلاف چې د خپل د ژوند خلاف. تعلیم خو داسې ده چې په هغه باندې مونږ د ژوند اوبه ده، د مونږ د ژوند خواړه دي تعلیم. نو تعلیمی مراکز مې کله من بند کو نه پښو نه په نارینه وباندې ان شاء الله قریب به ټول یو مخ شروع شي.
تاسو یو یو شمیر البته ډیر شمیر نور طالبان هم دغه سي نظر لري چې مش کله ور سره خبرې کړې دي نه رو شوزو د دواړو تعلیم غواړي، لیکن ویل کیږي چې تاسو په منځ کې ځینې داسې خلک دي چې هغه وایي چې اصلا تعلیم ته ضرورت نشته، بخې داسې په دې باور دي؟
نه پروان ته دا واسه تبلیغاتي داسې به څوک نه وي چې وایي چې مطلق تعلیم هغه ناروا ده یا حرام ده یا د اړتیا او ضرورت نشته، ځکه دا خو خامخا ځینې هغه بلري اندېښنې بلري هغه دې اورېدلې وي تر څو هغه بیا حل شي، مثلا د حجاب برخه کې د مکتب تر تګ راتګ برخه کې هغه باید حل شي. دا خو اسلامي ټولنه ده،
حل دی په افغانستان کې. خیر، لدی که را تیر شو، ځکه چې دا موضوع یوازې په میدان وردګ پورې اړه نه لري، په ټول افغانستان پورې اړه لري. بله، نو یو بل موضوع چې دا هم له ټول افغانستان سره اړه لري، خو زه غواړم چې په میدان وردګ کې تاسو ورته اشاره وکړئ، مخکې مو یو اشاره هم وکړه، هغه داره چې په د معاشونو د نه ورکولو په خاطر یو شمیر کلینیکونه غیر فعال شوي دي. په میدان وردګ کې دا ستونزه حل شوې ده کنه؟
میدان وردګ ولایت کې الحمدلله ټول کلینیکونه فعال دي. د صحت عامه رئیس څوره دمخ کې موږ سره مجلس درلود، ویل چې شپې ته شاوخوا روغتونونه موږ هلته لیدنه کړې ده، او د راتلونکي د 15 میاشتو لپاره دوایانې خریداري کړې دي. یعنی هیڅ قسمه ستونزه هغوی نه لري، هغوی ډېر کارونه ډېر ماشاءالله خوندور رواني میدان وردګ کې.
رای صاحب، لومړني اوریدونکي د مرمرو د کان خبره کوله او د اوبو د بندونو په ارتباط، میدان وردګ خو څو بندونه لري او نیمکاره پاتې دي، مهرباني
لومړی جواب به وایم. د کانونو په حق باندې بل مرکز کې دوه کانونه شته چې یو د ملاقه کا پسیما کې دا، یو د خروټو علاقې پسیما کې دا چې تقریبا دوه درې هفتې کې چې امارت بند کړی دی، هغه د قانون او ریاست له خوا نه یا وزارت له خوا نه بند شوی دی. نو هغه باندې حق له بند شوی په دې خاطر بند شوی دی، غیر اصولي او غیر قانوني هغه الزول، نو هغه به اعلان تور کول کیږي او قرارداد به کیږي تر څو عواید او ګټې د افغانستان بانک لاړ شي او د افغانستان عواید.
دا قانون له څومره مودې راځي په غیر قانوني ډول کیندل کېدل؟
نو دا خو ډیر وخت کې ما چا دیږي دا کیندل کېدل تقریبا نو انداسې عام خلکو به اندې کلیو خلکو به ورتلل بس الو زول به ډیر کلونه کیږي.
او د بندونو په اړه څه وایست؟
د بندونو په حق لبا دوی ته ډاډ ورکوم چې میدان وردګ کې شپږ لوی بندونه به ان شاء الله راتلونکي په کال کې هغه چې نیمه پاتې او هغه چې بیخي له سره یې غور نه پیسې وای هغه به رغول کیږي. د اوبو برېښنا وزارت له خوا نه چې هغوی وزیر راغله او دلته میدان وردګ ته او دغه ژمنه یې وکړله چې په دې کې د سید آباد او چک او جلیز مرکز به سودو جغتول سوالې کې موقعیت لري دغه ټول بندونه، چې دا به ان شاء الله العزیز ټول ځمکه اکثریت کوم ځمکه خړو کیږي نه به دی هغه نه خړو بشي.
په دغه بندونو کې یو هم د چاکو چې فکر کوم ته ټول مهم او غټ بند بمدا دی او د دې ډیر کار شوی وو مخکې هم، نو څنګه دا باید ژر تکمیل نشي؟
دغه به ضرور شي، ځکه وزیر چې وو د اوبو برېښنا وزیر لومړی هلته سفر کړی او هغې نه وروسته موږ به سفر وکړو. هلته تاریخي سیمې تاریخي ځایونه دي چې اطلاعات فرهنګ پورې تعلق لري، نو هغه سیمه ما خپله هم ولیدله، د چک بند مې ولیده، کار مې خالي دروازه یې ده او کانال یې ده چې پاکول غواړي او دغه ماشین دی برق یې ده سیستم یې، نو انشاءالله هغه ډېر ژر جوړیږي.
له زابل څخه اوریدونکي ویل چې میدان وردګ خلک له تعلیم سره علاقه لري او یوازې یو پوهنتون لري، او پوهنتون خو لري خو ډېر پراخ پوهنتون نه دی، او یو وخت په موقعیت جنجالونه هم و، اوس هغه جنجالونه شته او که حل شول؟
بله، او د جمهوریت وخت خو ډېر جنجالونه و میدان وردګ کې، تاسو هم تارلي اوس الحمدلله هیڅ قسمه مشکل نشته، هغو تعصبات او قوم پرستۍ او لسان پرستۍ د پای ټکه کېښودل شوی د اسلامي مرد پرتګ سره، او پوهنتون نشته. تېرو څو ورځو کې د فراغت غونډه وه په دشتې توپ کې، یو بل خصوصي پوهنتون د تابش په مرکز میدان ښار کې، او بل ځمکه دلته وقف شوې ده ورته د میدان وردګو ولایت عمومي پوهنتون ته تر څه جوړ شوی نه ده. امید شته چې په راتلونکي کې دغې لپاره هم ترکیب وشي.
بله، بل اوریدونکي مو د کار د ایجادولو لپاره خبره کوله، ویلې چې میدان وردګ میوې ډېرې لري او دا میوې چې په ځای دي چې بهر ته ځي، که همدلته په میدان وردګ کې په فابریکو پانګونه وشي، مرباوې جوړ شي، جوسونه ترې جوړ شي، نو د خلکو ګټه به هم زیاته شي او ډېرو خلکو ته به د کار زمینه هم برابره شي. په دې اړه څه وایې؟ څومره امکانات شته؟
ژمنتیا شته، امکانات ته په کتو به انشاءالله العزیز سټپ بای سټپ قدم قدم به کار کوو. اوس ولایت په کچه، د وزارت په کچه، د افغانستان په کچه، د هیواد په کچه ژمنتیا شته. انشاءالله دا هر څه به وخت په وخت سره اسانه شي.
دا کار شاید دولتونه ونه کړی شي او خلک یې کوي، یعنی شتمن خلک، سرمایدار خلق به تشویق شي چې دا کار وکړي.
په دې لپاره د انسټاجي په کار د کار په کار د ډیر کار غواړي. وخت په وخت به دې ته موږ ان شاء الله هلای کار کوو. خبره مې دا کوله چې نه ارته په یو وخت نه کیږي، خامخا چې ژمنتیا وي دا کار نه به ډیر زړه سره شي. خو موږ به راتلونکي کال کې وګورو چې موږ څومره پرمختګ کولای شو، څومره کار نه کولای شو. چې اوس ګورو موږ ډیر کار کړی دی.
ځینې وایي چې میدان وردګ له دې کبله چې کابل ته نږدې دی، یعنی یو لوی مارکیټ ته نږدې دی، نو په دې ولایت کې هر کار چې څوک وکړي پاره برخه کې پانګونه وکړي ګټه زیاته ترلاسه کولی شي، ځکه چې بازار ورته نږدې دی. د دې ولایت هوا د چرګانو فارمونو ته ډیر مساعد دی. که چیرته دلته په دې برخه کې پانګونه وشي نو هغه پانګونکی به هم ډیره ګټه ترلاسه کړي. خو شرط دا دی چې حکومت ورته امکانات مساعد کی. په نورو هیوادونو کې څوک چې پانګونه کوي حکومتونه ورته مځکه ورکوي، ځینې نور شرایط ورته اسانه وي، مثلا برېښنا ورته ورکوي یا په کمه بیه ورکوي، مالیه پې کموي یا تا معافوي. داسې ډول تشویقونکي مسائل شته. نو په دې برخه کې ستاسو تبصره څه ده؟
بله، زه چې څومره معلومات لرم او ځینې کسان پیژنم چې د فارمونه لري په میدان ښار او ولسوالیو کې، یقینا دوی ډېره ښه ګټه ترلاسه کړې وي. هوا او موسم ډېر ورته برابر ده. تر شلو ډېر ماته چې زما د معلوماتو په اساس تر شلو ډېر فارمونه شته د چرګانو چې غټ فارمونه دي، شخصي خلک ګټې ترلاسه کوي. یوه مهمه خبره ده چې باید وی وایم چې هغه د میدان ښار نه تر کابل پورې دا سړک د چاغه د سړک کیږي چې هغه پاتې ده ان شاء الله هغه هم انقریب شروع شي. دغه سړک د سړک سره به د منګه میدان ښار نورم ترقی کوي، وسلیګل کابل سره اوس دا سړک یاو دا بیا عمومي سړک د خندهار لاین هم پسپور ده. نو ډیر مشکلات دي که دغه دوه سړک جوړ شي، نو بیا ان شاء الله ډیر مشکلات نه وي، ځکه د منګه هوا او به ورته ډیر خوندور دي نظر د کابل مرکزی ښار نه.
پیغام ته که رایت صاحب جواب ورکړي، دوی وایي چې یونیفورم به وویشل شي او کنه؟
بله، او د تور د مخ کې داخلي وزارت د کورنۍ چارو وزارت د اعلامیه خبره کړې ده. د ما د معلوماتو په اساس چې عبدالله څونه ملګري لرم، د اختر نه وروسته به ټول هیواد کې ټول ولایت کې یونیفورم توزیع شي. کار انتهایی شوی ده، خلاص شوی ده. نو یوازې پیل چې هغه اختر رانږدې ده، نو ځکه اوس پیل وځنډې ده، انشاءالله چې اختر نورو سره پیل شي.
رایت صاحب، اول د وروستي اوریدونکي ته که ځواب ووایست، دی وایي چې مرستې که د کار په بدل کې ورکېدی نو شی به وي، خلک به خیرات خواره نه مخته کېدل.
بله، دا خو ډېره ښه خبر ده. زه د طرفدار یم او د مونږ ولایت کې په اداري مجلس کې دغه پرېکړه شوې ده، والي صاحب منلې ده. الحمدلله مونږ ډېرې مرستې هغه دغه سې د کار بدل کې هم ورکړي. تقریبا شپاړس لوی د اوبو کانالونه هغه کاریزونه مونږ پاک کړل په نرخ ولسوالۍ او جلیز ولسوالۍ مرکز کې چې د غنمو بدل کې، او ډېر کارونه وشول. هغه بندونه او هغه کانالونه یا هغه کاریزونه اوس بېرته اوبو ډک شوي دي. دغسې د واورې په موسم کې مې بېسودو کې څلوېښت کیلومتره سړکونه لارې هغه هم پاکې کړلې د همدغسې د غنمو بدل کې. نو په دایمداد کې سړک ورغاو چې دی ولسونو په مټ باندې اندغه سي دی غنم او یا دی نور مرستو بدل کې. نو موږ دغه ته ان شاء الله توجه کړی دا د نظر مشکنه منلای دا.
د کلیو مسله بل هم شته رایت صاحب، چې یو شمېر داسې خلک دي چې داسې کسان نه لري، ځوانان نه لري چې کار وکړي، مثلا کونډې دي یا مایوبان دي، هغوی خو بیا کار نشي کولی.
تاسو دا خبره زه کټ کوم، دا خبره موږ هلته په اداري مجلس کې یاده کړې ده. هغه کسان ته چې موږ دغسې مرستې ورکوو، کارټونه ورکوو د مهاجرینو ریاست لخوا یا د نورو ریاستونو اړوند ادارو لخوا نه، چې هغوی څوک ونه لري، او دا چې یو څوک مالدار هم وي، ملک هم وي، زمن هم لري، او هغه هم بیا کارتونه اخلي، نو دا بیا مناسبه نه وای. دې لپاره موږ هغه کسان ته چې ځوانان لري وی باید کار وکي واغ چې څوب نه لري وی باید بیا کارټونه واخلي مرسته واخلي
شره چې دې موضوع ته مو توجه کړی ده ش نو وسو چې دا د ولادت نو مم څنګه حل کړی ده
دغه وردګ میدان میدان وردګ دا خو د کوم خاص معنا نه لري دا بغیر تعصب نه بلکوم نه لري کدا میدان شي نو ته توره به وشي او که وردګ شي نو ته توره به وشي
لکه مشکل دې په بل شکل مطرح کو رایت صاحب وای مشکل دلته ده چې په تذکرو کې په پاسپورت کې په آدرس کې پریشانو کې خو بیا دا ډیر مهم دی
خو دغه یو ستونزه مخ کې نواز روان صاحب مثلا په تذکره کې به وردګ لیکل کېده بیا به مرکز هغه ولسوالۍ به وردګ و ارته به وردګ وردګ کېده نو دا هغه وخت کې دغه ستونزه وه د دې خدري ولسوالۍ بي سودان مرکز نرخ جلدیز د ولسوالۍ ته به دغه ستونزه ډیره وه اوس عمومي میدان وردګ په خانه نو میدان وردګ اوس بیرته هماغه میدان وردګ نوم څه نو دې کې خو څه مشکل نشته هم پکې میدان یاد شوی هم پکې وردګ یاد شوی دي ما په نظر دا یو اسې د تعصب له نګاز یو خبره ده نور څه مشکل نشته پکې
تاسې رایت صاحب دغه اوریدونکي ته ځواب وایسه او مخکې دی یو اوریدونکي یو بل پوښتنه پاتې شو چې وایي متقاعدینو ته معاش ورکول کیږي او کنه
اول باغه پوښتنه جواب کوم متقاعدینو ته خو اعلان کړی و درته مالی درتین کې بودجه کې به ان شاء الله ته 15 نه شوی وي نو هغه به دوی زر اعلان وکړي د منتظر وسیږي د دې به هغه ماشونه یا تقاعد به اجرا شي
bale
دا بل رول د برښنا خبره کوله په سید آباد ولسوالۍ کې نو البته ما په نظر د ما معلوماتو په اساس تقریبا نوی کلی او کورنۍ ته البته برخونه تیت شوی دي نو نه پوهیږم چې دا ولې ګیله کوي
دوی وایي چې د سید آباد ولسوالۍ ته برق نه دی توزیع شوی یعنی تاسو وایي چې
سید آباد ولسوالۍ خو موږ کې ډیر یو لوی ولسوالۍ ده ډیر یو پر نفوس ولسوالۍ ده دا خو طبعا ټول ته خو به تر اوسه ترتیب نه شوی دا خو زمونږ خو دغه شاوخوا سرکو کې کوم کلی دی اول ته شوی ده ورته
رایت صاحب مهرباني وکړئ
دغه د بستونه خبره ورور وکوله زه خو به ځکه وسلونه منم چې زه به خپل ریاست وته مثال کې ورکم چې زمونږ په ریاست کې شل شاوخه کارمندان دي یو نه دلیر شوای یو ځای زه وترغلم نو
د دلیر کېدو خبرې نه کوله
دغه بستونه خالي شوی نه دي
نه دی یعنی تبن چې ادارې همیشه یو څوک تقاعد کیږي نو کسانو ته ضرورت پیخیږي نو ولې اعلان ته نه ورکوي نو بستونه د دوی منظور داو
نه اوس خو شوي دا کار اوس اعلان ته ورکول کیږي موږ خپل ولایت نو ولایت نه خو نه هم خبر خپل ولایت خو اعلان ته هم ورکول کیږي خو دا تقاعد مثلا یا یو چې خوري دا ډیر کم وي او دا بابا منو چې ډیر خلک دي موږ بیکار دي وظیفه نه لیو ته برابر شوی د سی کسان هم شته چې تیر جمهوریت په وخت کې کار نه کړی مسلکی خلک دی با استعداد خلک دی هغه راځي اکثرا ما ته راغلي مونږ ته ویل چې شل کالم انتظار وکړو سو اسلامي نظام راغی حاجه خپل مونږ ته ولی د کار زمينه نه برابرېږي ال د جبهه تیر بستونو ګوري چې هغه تیر ادارې کسان هغه مسلکی کسان دي په خپل بستونو کې ماس دی راځي ازري ورکی کار کوي هغه په ترتیب کې نو خامخا داسې ستونزې وي نو الله تعالی دې خیر کړي اومیت شته چې راتلونکي دغه ستونزې حل شي او دا بل ورو دي بیا دې پیدا نو دا کوم ویلات خبره وکړه دا ستونزې خو دې ټول حکومت پکې چې نو دا به حکومت تر راځي کیږي نو اتمان حکومت به ته بدیل لارې لري دا خو د ریاست الوزرا پرې کړی دی یا مثلا د مشرتابو فرمان نه دي وی دا نو بدیل لارې ورته لري په دا به غور کړی فکر به کړی د پاسپورت مسله یا مثلا د اسنادونو مسله په تحصیلاتي برخه کې نو
هغه به یو کار تاسو کولای شئ هغه دا چې یو پریکړه وکړي چې د دې ولایت نوم داده نور د پاسپورت ریاست د تذکری اداره ټول دې په دې نامه
دروازه پریکړه خوشوي دا د ریاست الوزرا له خوا پریکړه شوې ده رسمن پریکړه ده پاسپورت کې هم اوس نو پاسپورتونه کې نوم تغیر شوی ده په تذکرو کې هم تغیر شوی ده په اسناد کې په ولایتو مکتوبونو کې ټول کې تغیر شوی دا نو هغه کوم چې په خاني مکتوبونه دی هغه ستونزه نه جوړیږي ځکه نن ترام په اداره کې هم دی وردګو خو دی ولسوالۍ ورنشته هم دی میدان دی خو دی ولسوالۍ ورنشته چې تذکرو کې د دواړو به اسنادونه کې خامخا ستونزې وي نو چې دوی اړو لیدارو ته مشکل نه ویني پکې ځکه هغه کوي چې دا اداره کې داسې مشکل په نامه کې وس حل شوی دا نو دواړه نمونه چلیږي
بله رایت صاحب پیغام کې د قیمتي شکایتو وای د جنسونو بیل وړې شوې دي په ټول افغانستان کې دا مشکل شته په روژه کې لا د جنسونو بیل وړې شوې او چې اختر را نږدې کیږي نوري به هم وړې شي کنټرول به څنګه وشي
دغه هم دا ستونزې شته دا ترنه کې بدبختانه به ورته وای خو اوس دا د شروالي له خوانه په کابل نور ولایت کې مننګ غمونه پورته شوې دي ان شاء الله چې اوس به ډېرې کمی شوي وي ورته به خپل حتی را رسېدلې وي نو دغه ستونزې من منو خو غمونه پورته شوې دي
او د کارتونو سزا په ارتباط څه وایس کوم تاسو تر اوسه چاته سزا ورکړې ده چې په دې برخه کې درغلي کړې وي د مرستو په برخه
کې؟ زه معلومات نه لرم، که معلومات مو درلودلی دا مې ضرور ویل، خو زه خپله په دغه برخه کې یقینا ډېر ځورېږم. وختي مې وویلې او دغه تیر ملکان یا تیر انجینران دا خلک چې دي ښه نه کوي، او دوی باید دغه د ولس دردونه ته وګوري، دغه تکلیفونه ته وګوري. دا ولس ډېر ځورېدلی دی.
ګورې تاسو په تیر کلمه ډېر وایس، ملکان تیر او اوسني نه لري، ملکان ملکان دي. خو خیر، له دې
سره نه ده، یعنی تیر مانا ده چې تیر هم هماغه ملکان دردلي نوي نه دي بدل شوي.
دا مخکې په تاسو اشاره وکړه، که لنډې په دې هم خبرې وکړي، کاروانګر خوشاله نه ول ځکه چې په ژمي کې وای ډېر ورښتونه ونه شول، په دې وروستیو ورځو کې ورښتونه ډېر وشول، په ځینو سیمو کې خو یا تا تاوانونه پیښ کړل. څه فکر کوي چې دغه ورښتونو ګټه کړې ده؟
ګټې هم کوي، تاوان هم کړي. زه تر دې ویلای چې جلې وساله کې سیلابونه راغلل، چې بیا موږ بیړنۍ ناسته اعلان کړل، اطلاع کمیټې هغه ته ډېر زر خپلې مرستې ورسولې. خو بیا کته نور ورسولې کې ډېر ګټې وکړلې، بیره پیدا کړلې، یو دم تازګي راغله،
ډېر زیاته مننه. کور ودان د میدان وردک د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفی الله رای چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ، او له تاسو درنو اوریدونکو هم ډېر منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او نظرونه مو څرګند کړل او همدارس پوښتنې مو وکړې.
Mama, Laura, Dada, Laura. سبق ویم کی چن زانے او مکتب تزا سبق ویم کی چن زانے او مکتب تزا ورا لالا ورا لالا ورا لالا دبخ پسیل کی ترس مانا دبخ پسیل کی ترس مانا پوری زنا دبخ پسیل کی ترس مانا پوری زنا ورا لالا ورا لالا
امید شتا دے چیارمان تب ورس چی تعلیم کوم میدان تب ورس دا منما چی لگ لر رانت للے چی حمت وکڑم